آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو په دې وسط خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو ځل بیا پرون هڅې وشوې چې دوی د ملي یووالي د حکومت په اړه خبرو اترو ته کینوي، خو ویل کیږي چې دا هڅې بیا هم ناکامه شوې دي. د افغانستان او د سیمې د وروستیو مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبرونه کې رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ دې سات مهمو خبرونو ته. د ملي یووالي د حکومت په اړه د کاندیدانو ترمنځ د لیدو کاتو لپاره پرونې هڅې بیا ناکامه شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د وروستیو هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو ورسره منلې چې د اسلامي دولت پر ضد به د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد به په مبارزه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت د حکومت په اړه د بحث په خاطر د ولسمشری د دوړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکامه شوې. د پنځشنبه پورس په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشری دوړو کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم د ګرد سره یو نوې طرحه خبره کوي، خو دا مني چې دوړو ټیمونو پرون په دې موافقه ونه کړه. د اشرف غنی احمدی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي دا هڅې ځکه ناکامه شوې چې د سیال ټیم غوښتنې له قانون څخه لوړې وي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم پرون خبرداري ورکړ چې د تحول او تداوم له ګډون پرته به په خپل د ملي یووالي حکومت جوړ کړي، خو د تحول او تداوم ټیم په ځواب کې وویل چې دا څرګندونې له قانون سره په ټکر کې دي. لیبر خوا په کابل کې د امریکا سفیر وایي د هیله مند دی چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپلو خلکو د هیلو درناوی وکړي. جیمز کننګم پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروسی بریدونو د 11مې کلیزې په مناسبت په خپل وینا کې همدارز ویل چې افغان رهبران دنده لري چې په افغانستان کې د افغان او امریکایي پوځیانو قربانیو ته په درنه سترګه وګوري.
That Afghanistan's political leaders will keep faith with the millions.
They were sakht lewalim che da Afghanistan siyasi mashran ba da hagh millionon afghanano barkhalik pa pam ki unisi che talibano ta taslim nashwal aw de democratic ratun ke la parai millionon rai warkade. په کابل کې د امریکا سفیر همدار ازیات کړ چې افغانستان سره سولې ژوند خي او متحده ایالات به په دې برخه کې لدې هیواد سره همکاري وکړي. ولسمشر حامد کرزی د شنګهای د همکارۍ د سازمان په 14مه سره مشرزه کې د ګډون په خاطر پرون مازیګر د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته ورسید. د دې غونډې مقدماتي غونډه پرون جوړه شو، خو اصلي سر مشرزه نن په پام کې ده. د جمهور ریاست رسمي پاڼه خبر ورکوي چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې وینا وکړي او همدارس د دې سازمان د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د شنګهای د همکارۍ په سازمان کې د مغړی روسیا، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغیزستان دی او افغانستان له ایران، پاکستان، هند او منګولیا سره د ناظرو په توګه پکې برخه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د روسي هوایي بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په نارنګ ولسوالۍ کې د افغان او ایساف ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته ملکیان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. یو نما پرون په یو بیان کې ویل چې د پوځي عملیاتو پر مهال باید تر وسی وسی د ملکانو د ژوند د خوندیتوب هڅه وشي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکو بش پر ټولو خکلو اړخونو غږ کړی چې د عملیاتو پر مهال د له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې ملکی خلک پکې زیانمن کیږي. یونما همدارس په دې اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لسو عربي هیوادونو منلې ده چې د اسلامي دولت پر نامه وسلوالو پر ضد به په مبارزه کې برخه واخلي. جان کری ترکیه، مصر او د خلیج څو هیوادونو ته له سفر وروسته پرون سعودي عربستان ته ورسید او په جدي خار کې ویل چې د عراق حکومت د داعش پر ضد په جګړه کې له امریکا سره د مرستې غوښتنه کړې او امریکا هم دا غوښتنه منلې ده.
The government of Iraq has invited the United States of America
د وی د عراق حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته بلنه ورکړې او مرسته ترې غوښتې. دوی له امریکا، له خپلو ګاونډیانو او د سیمې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده، او د نړیوالو قوانینو له مخې کله چې پر کوم هیواد برید کیږي او هغه هیواد د مرستې غوښتنه کوي، موږ حق لرو چې دې غوښتنې ته ځواب ووایو. خاغلی کری یو ورځ وروسته له هغه بغداد ته ورسید چې ولسمشر بارک اوباما د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د مبارزې ستراتیژي اعلان کړه. په عین حال کې د متحده ایالاتو مرکزي استخبارات یا سی آی ای وایي باور کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډله له 20,000 تر 150,000 پورې وسلوال لري. د سی آی ای یو ویان تیره ورځ وویل دا شمېره څرګندوي چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې په تیرو دوو میاشتو کې د خپلو پرمختګونو له امله او اسلامي خلافت له اعلانولو وروسته نور کسان هم جذب کړي دي. تر دې مخکې ویل کېدل چې دا ډله شاوخوا 10,000 وسلوال لري. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما وایي امریکا به له نن وروسته د روسیې پر ضد په بندیزونو کې زیاتوالی راولي. ښاغلي اوباما پرون ویل چې دا بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د غیر قانوني اقداماتو له کبله د دې هیواد پر دفاعي، مالي او انرژي برخو ولګول شي. امریکا دا وروستی اقدام له اروپایي ټولنې سره چې د روسیې پر ضد خپل نوي بندیزونه نن پیلوي په تفاهم کې کړی دی. اوباما په یو بیان کې ویلي چې د امریکا اقدام به د کرملین سیاسي او اقتصادي انزوا نور هم زیاته کړي. د اروپایي شورا رئیس هرمن وای رومپوی پرون ویل چې خای د روسیې پر ضد اروپایي ټولنې په بندیزونو کې کموالی راشي او یا لږ وشي. ښاغلي رومپوی زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د اوکراین په ختیځ کې د سولې بهیر څاري څو د روان سپتمبر میاشت له پای ته رسیدو مخکې پریکړه وکړي چې آیا بدلونونو ته اړتیا شته او که څنګه. او د ملګرو ملتونو د سولاساتی پوس یو ډله په سوریه کې د جولان په لوړو کې د القاعده شبکې له منګولو خلاص شوې ده. ملګرو ملتونو وایي څلور څلوېښت سرتیري چې له فیجي هیواد څخه دي پرون سولاساتو ځواکونو ته وسپارل شول. په دې اړه د ملګرو ملتونو په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د سرتیرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. دا څلور څلوېښت سرتیري چې د ملګرو ملتونو د 1,300 کسیز سولاساتی ځواک په چوکاټ کې د جولان په لوړو کې ځای پر ځای وو، د ان نصره جبهې په نوم وسلوالې ډلې دوه اونۍ مخکې اسیران کړل. د ملګرو ملتونو سولاساتی ځواک په 1940 کال کې د اسرائیل او سوریې ترمنځ له اوربند وروسته په دې ځای کې ځای پر ځای شوی دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دا ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په اړه د خبرو هڅې پرون یو ځل بیا ناکامه شوې. په عین حال کې سیاسي چارو کتونکي د ولسمشرۍ د کاندیدانو پر غوښتنو انتقادونه لري.
رئیس اجرایوي پارلماني صدر اعظم نه دی، دغه جنجال په جګړه حلول خیانت دی.
ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د شنګهای سازمان د مشرانو په غونډه کې نن د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د مهاجرانو وزیر ویلي په هلمند کې د خارګوډي چارې د ناامنیو له امله په ټپه درېدلې چې سمو د وړاندې د نمرو ویش پیل شوی و. د مدني ټولنې ځینې فعالان له راتلونکي حکومت غواړي چې نور پرې نږدي د غزنی د وروستۍ پیښې په شان روسي بریدونه وشي. د خبرونې په دوام کې د سیمې د حالاتو په اړه هم اوري او د دوهمه برخه د خبرونې بیا د ازادي راډیو د ډرامو نوې برخه ته ځانګړې شوې ده. دا ډرامه یو خلای زر غږونه نومېږي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر اوو بچو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د ملي یووالي د حکومت په اړه د بحث په هدف د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅې پرون ناکامه شوې. د دواړو ټیمونو استازیو دا تایید کړی ده چې د ملګرو ملتونو او امریکایي چارواکو په استازیتوب پرونی هڅې بې نتیجې وې. د عبدالله عبدالله ټیم وایي دا هڅې د یو نوې طرحې په اړه له سیال ټیم سره د خبرو لپاره پیل شوې، خو د اشرف غنی احمدزي ټیم وایي د مقابل لوري له قانون څخه اوچتې غوښتنې د دې هڅو د ناکامۍ باعث شوې. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو یو ځل بیا هڅه وکړه چې د ولسمشری دوه کاندیدان خبرو ته کینوي څو د افغانستان د انتخاباتو لانجه حل کړي. د عبدالله عبدالله د اصلاحاتو او همپلنې ټیم وایي د انتخاباتي لانجه د حل په مقصد پر یوې نوې طرحې کار روان دی، خو پرون په دې برخه کې وروستۍ موافقه ونه شوه، مګر د اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم ټیم دا هڅې ناکامې وبللې. د تحول او تداوم د ډلې وویاند طاهر زهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې هڅو د ناکامۍ پر د اصلاحاتو او همپلنې پر سیال ټیم واچوله او ویل
ما عامل این بنبست نبودیم، تیم جانب مقابل با طرح
د دې پاتې راتلو عامل موږ نه یو. مقابل ټیم له قانون څخه د لوړو غوښتنو په طرح کولو سره هم لانجه رامنځته کوي او هم اعلان کوي چې له دې بهیر څخه وتلی یو. زما باور دا دی چې دوی له دې بهیر هر ورځ د وتلو پر ځای باید پر خپلو غوښتنو له سره غور وکړي څو ټول مسایل د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه حل شي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ګرسره یوې نوې طرحې خبره کوي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو مشرانو کتنه د همدې نوې طرحې په اړه د بحث لپاره په پام کې ده چې که دواړه ټیمونه پرې سلا شي نو بیا به د دواړو ټیمونو د مشرانو په کتنه کې بحث پرې وشي.
نو څو ورځو را په دې خوا نړیوال دوستان تک او را تک کوي او په یو نوې طرح باندې بغیر مستقیم ډول د نړیوالو دوستانو په مرسته کار کیږي، اما په دې طرحه لا نهایي موافقه نه ده سوې. که چیرې نهایي موافقه پې وسوله نو بیا به دواړه مشران ګډه ناسته ولري.
خغلی اوریا د نوې طرحې په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه او د هغو بهرانیانو په اړه هم جزئیات څرګند کړل چې په دې برخه کې هڅې کوي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان خغلی زهیر په دې اړه به پردې خبرې وکړي.
معاون سیاسي ملل متحد در افغانستان
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستيال چې په افغانستان کې دی له دوړو کاندیدانو سره وکتل. همدارس د متحدو ایالاتو سفیر له دوړو کاندیدانو سره جلا کتنې درلودې. د افغانستان د نړیوالو دوستانو هڅې پیل کړي چې د دوړو کاندیدانو د ناستې امکان برابر شي. د اصلاحاتو او همپلنې ټیم پرون خبرداري ورکړ چې د تحول او تداوم د ټیم لګډون پرته به پخپل د ملي والی حکومت جوړ کړي. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا ازادۍ رادیو ته وویل د تحول او تداوم ټیم کولای شي د ملي والی په حکومت کې له دوی سره برخه واخلي، کنا له سیاسي انزوا سره به مخامخ شي. خو د تحول او تداوم د ټیم ویان طاهر زهیر له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم دا څرګندونه له قانون سره په ټکر کې دي.
د احمد تکل پر راپور کې موریدل چې د ملي وحدت د حکومت پر د بحث په هدف د ولسمشری د دوړو کاندیدانو د کتن لپاره هڅه پرون بیا ناکام شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د شنګهای سازمان سره مشرزه پرون پیل شوی او ټاکل شوی چې نن یې مشران په خپلو کې خبرې اترې او د سیمې د حالاتو په اړه بحثونه وکړي. ولسمشر حامد کرزی هم په دې غونډه کې دی. افغانستان د ناصر په توګه د شنګهای په سازمان کې غړیتوب لري. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر چې پرون د تاجکستان پایتخت دوشنبه ته په دې غونډه کې د ګډون په خاطر ورسید د سیمې او د افغانستان پر حالاتو د شنګهای سازمان له مشرانو سره خبرې ترسره کړي. تفصیل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د شنګهای په غونډه کې د ګډون لپاره هیلي د افغانستان نوی ولسمشر ته وي، خو د انتخاباتو د نتیجو د ځنډ له امله ولسمشر حامد کرزي په دې غونډه کې ګډون وکړ. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال فائق واحدی وایي چې ښاغلی کرزی به د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو په دوه ورځنۍ غونډه کې د ستونزو په وړاندې د افغانستان په دریځ هم خبرې وکړي. ښاغلی واحدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزیر زرار احمد عثماني او د ملي امنیت شورا سلاکار رنګین داد فرس پنتا هم په دې سفر کې د ښاغلی کرزی ملګرتیا کوي. د ایوای ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په دې کانفرنس کې د ستونزو په وړاندې او دغه راز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په زمینی خبرې وکړي او د دې غونډې په څنډه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره بیلابیل کتنې هم ولري. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو څوارلسمه غونډه سږ کال د تاجکستان په کوربتوب د دې هیواد په مرکز دوشنبه کې جوړه شوې ده. له ولسمشر حامد کرزي سربیره په دې غونډه کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان ولسمشرانو هم ګډون کړی دی. د ایران او منګولیا ولسمشران هم په دوشنبه کې دي او د دې سرمشریزې په حاشیه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو له مشرانو سره ګوري. افغانستان، پاکستان، ایران، هند او منګولیا د شانګهای سازمان اصلي غړي نه بلکې څارونکي غړي دي. په راپورونو کې ویل شوی چې د دې غونډې د اجنډا په پیل کې به له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو په وتلو هم خبرې وشي. د روسیې د ولسمشر او همکار یوری اوشاکوف له دې سرمشریزې د مخه ویلي چې روسیه به د روان کال په وروستیو کې د دې سازمان لخوا د افغانستان په اړه د یو کنفرانس د رابللو وړاندیز هم وکړي. له دې وړاندې د برېټانیا په ویلز کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شوې وه چې هلته د افغانستان لخوا د دفاع وزیر بسم الله محمدی ګډون پکې کړی و. څېړونکي وایي که چیرې په دې ډول مهمو نړیوالو غونډو کې د افغانستان نوي ولسمشر ګډون درلودی، ګټې او لاسته راوړنې به یې د اوس په پرتله زیاتې وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشال سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت سي خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس
په لاس کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې دا هم اوري چې القاعده شبکې په دیورسیو کې د پاکستان په کراچۍ کې د دې هواد د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د بریټ مسؤلیت پر غاړه منلې ده. وړاندې په خبرونه کې د نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو. ورلد پالیټکس ریویو خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په ګډون د مختلفو هوادونو امنیتی سرتیرو ته د متحده ایالاتو د پوځي روزنې په اړه یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي دا سمه ده چې امریکا د نورو هیوادونو د سرتیرو پر روزلو سره د خپلو عسکرو مرګ ژوبله کموي، خو دې سیاست کومه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. ورلد پالیټکس ریویو لیکي د امریکا لخوا د پوځي روزنې د پروګرام ښه مثال افغانستان دی، چې دا مطلب د لیکونکي په خبره هیڅوک دا وړاندوینه نشي کولای چې افغان ځواکونه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد امنیت هغه شان چې لازمه ده ټینګ کړي او کڅنګه. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د امریکا د مرستو د څار د ادارې سر مفتش وای د متحده ایالاتو لخوا د افغان ځواکونو د تجهیز او روزنې په پروسه کې ډېرې زیاتې پیسې د اداري فساد له امله ضایع شوې دي. ورلد پالیټکس ریویو وړاندې لیکي که هغه ډلو تر اوسه ورکړل شي چې دولت او نظام ته وفادار نه وي، نو کېدای شي چې پایله یې خطرناک وي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل خبرونه په کونړ ولایت کې د ناټو ځواکونو په بمباری کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د ریپورټونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي د دغه شان حملو په باب باید سمدستي او دقیقه پلټنه وشي. امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه د حساب نه ورکولو موضوع افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې نړیوال ځواکونه د عامو خلکو ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي او د جګړې هر ډول اصول تر پښو لاندې کوي. دا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پړه نه کره معلومات ثبت شوي او که پلټنه هم شوې وي هغه هم ښایي په ډیرو کمو مواردو کې وي. امنیسټي انټرنیشنل وړاندې لیکلي له 2009 کال راهیسې تر اوسه پورې متحده ایالاتو په افغانستان کې یوازې د شپږو پیښو په اړه چې امریکایي سرتیري پکې د افغان ملکیانو په وژلو تورن شوي د ترسره شوو محاکمو جزئیات خپاره کړي دي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
د کډوالو د چارو وزیر وای په هلمند کې د هغه خارګوټي چارې د امنۍ او عمله په ټپه درېدلې دي چې سمو د وړاندې د نمرو ویش پیل شوی. د خارګوټه د نهر سراج په سیمه کې د زرګونو هغو کډوالو لپاره جوړیږي چې د ایران او پاکستان څخه راسنه شوي دي. د هلمند د والی ویان وایي د خارګوټي د امنیت لپاره ځانګړي پلانونه په پام کې نیول شوي دي. ویل کېږي چې د دې خارګوټي اړوند ډېره مځکه په خپل سر د ځینو کسانو لخوا غصب شوې ده. په دې نور حال زمون همکار راکوي.
د لشکرګاه کندهار دورایي ته چیرمه د مهاجرونو لپاره د ښارګوټي چارې په ټپه درېدلې دي چې تېر کال د هلمند د چارواکو لخوا د تنظیم او ویش چارې پیل شوې. د مهاجرونو وزیر جماهیر انوري د چهارشنبې په ورځ په هلمند کې ژورنالیستانو ته وویل چې د ښارګوټي چارې د ناامنۍ له امله په ټپه ولاړې دي. وزیر ازادي راډیو ته وویل د مهاجرونو د وزارت اړوند ټولې چارې بشپړې شوې دي او د جوړولو نور کارونه د ښار جوړونې د وزارت په لاس کې دي.
جوړ شوه کارای کې مربوط
ول کیږي. د چرګوټي په 1400 مریض کال کې منظور شوی چې تر دې دمه شاوخوا 1900 کسان او ویزونه اخیستي دي، خو یوازې 300 تن نمرې وشل شوي دي. د مهاجرون د ریاست ځینې سرچینې وایي د ښارګوټي اړوند د 5000 جریب ځمکې یوه برخه په دې وروستیو څو میاشتو کې د زور ځواکو لخوا غصب شوې ده. د هلمند والي ویاند عمر ځواک په دې اړه چې د ښارګوټي کارونه د ناامنۍ له امله ځنډېدلي دي وویل د ګرشک ولسوالۍ په نارسراج سیمه کې امنیتي ستونزې موجودې دي، خو ډاډه ورکړ چې د امنیتي ادارو د پلان له مخې به ډېر ژر د هغې سیمو امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
ډېر ژر به هغه امنیتي مشکلات چې مخکې موجود وو او دغه ساحه یو څه د ښار نه وتلې ساحه ده، د مهاجرینو ساحه، خلک تشویش لري د ځان سره، خو بیا هم ان شاء الله دا ستونزه به ډېر ژر حل شي.
عمر ځواک ومنل چې د دې 5000 جریب ځمکې یوه برخه په خپل سر خلکو غصب کړې ده. د هلمند مهاجرون رئیس غلام فاروق نورزی وایي که څه هم په ښارګوټي کې د پولیسو د یوې اوزې لپاره ځای مشخص شوی دی، خو امنیتي مسؤلون د نامکارۍ له امله ونه توانېدل چې د ښارګوټي چارې پر وخت پر مخ یوسي. دغه ښارګوټي د کندهار لشکرګاه دورایي ته نږدې د نارسراج او خوشکاوي د ناامن سیمو په منځ کې پر یوه هواره دښته جوړیږي. کتونکي وایي تر هغو چې د نارسراج او خوشکاوي په سیمو کې امن نه وي ټینګ سوی، د مهاجرونو لپاره د دې شهرک چارې به داسې په ټپه ولاړې وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زمونږ غکله ازادي راډیو اورئ. د مدني ټولنې ځینې فعالان له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې نور پرې نږدي د غزنی د ورستۍ تروریستي پیښې په څیر نورې پیښې هم وشي. دغه فعالان د پنجشنبې په ورځ د غزنی د ورستۍ وضعیت تر د غزنی د ورستۍ تروریستي پیښې د یاد په غونډه کې راټول شوي وو او وویل چې د هیواد امنیتي وضعیت په اړه راتلونکي حکومت ته غوښتنې لري. په غزنی کې تېره اونۍ په انتحاري او ډله ییزو حملو کې ګڼ ځاني او مالي تلفات رامنځته شول. نور جزئیات د قسیم سولامل په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په هیواد کې د نامنۍ لمن ولس تر بلې پراخېږي، د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي راتلونکی حکومت یې هڅه وکړي څو په هیواد کې نور تروریستي او ډله ییز بریدونه تکرار نه سي. دغه فعالانو د پنجشنبې په ورځ د غزنی د قربانیانو د یاد په نامه یو غونډه کې له راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د غزنی ولایت د وروستۍ پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د مدني ټولنې فعال عباس فراسو په دې اړه د خپور سوي پرېکړې لیک یوه برخه داسې ولوسته.
نهادهای مدنی انتظار دارند که دولت جدید
د یوې مدني ټولنې انتظار لري چې نوی حکومت د غزنی له اوسنۍ سیمه ییزو چارواکو څخه د وروستۍ پیښو په اړه په جزئیاتو سره پوښتنه وکړي. که دوی د عامه افکارو لپاره د قناعت وړ ځواب نه درلود او یا ثابته سي چې دوی په دې برخه کې بې پروايي کړې، نو دا چارواکي محاکمه کړي. په غزنی کې په وروستۍ انتحاري او ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او شاوخوا 200 ټپیان سول. د دې ترڅنګ په دې حمله کې دولتي ودانۍ، تاریخي آثار او 8 سوداګریز مارکیټونه هم تخریب سول. و موږ غوښتل د دې پېښې په اړه د غزنی د سیمیزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. خو دا یوازې غزنی نه دی چې دا ډول پېښې پکې رامنځته کیږي. تر دې مخکې د کابل په ګډون په زیاتو نورو ولایتونو کې هم وسلوالو مخالفینو دا ډول حمله کړې او حکومت یې په اړه د پلټنو ژمنه کړې ده. یو ولدا غسیمو څخه د پکتیکا اورګون ولسوالۍ د چې پروستۍ کې د وسلوال مخالفینو د خونړۍ حمله شاهد و. د وضعیت په کتو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو وایي د انتخاباتي بهیر اوږدې دوه هیواد نام نه کړی دی. د پوځي او سیاسي چارو کارپو عتیق الله مرخیل د مدني ټولنې د فعالانو په همدې غونډه کې خپل نظر داسې بیان کړ.
سلام کوم سره دولت موجوده
دی وایي د افغانستان په اوسنی او راتلونکو حکومت ژغ کوم چې د دې ټولو مسایلو اصلي لامل انتخاباتي او د انتخاباتو د اوږدې دوه لامل هم مقام پالنه او څوکۍ پالنه ده. په غزنی کې وروستۍ پیښه په داسې حال کې کېږي چې دغه ولایت د زیاتو تاریخي اثارو په درلودلو سره په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د ثقافت مرکز ونومول سو. خو دا چې نوی حکومت به کله جوړ سي او څومره به د روانو ناکراریو په له منځه وړلو کې بریالی وي، دا به د وخت په تېرېدو سره معلومه سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
القاعده شبکې په کراچۍ ښار کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د وروستۍ حملې مسؤلیت منلی دی. د القاعده شبکې د جنوبي اسیا څانګه وایي د پاکستان د پوځ یو شمېر پخوانیو افسرانو په دې حمله کې له دوی سره مرسته کړې. احمد تکل پر رپورټ لري.
القاعده شبکې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر مرکز د برید مسؤلیت د سپتمبر په 11مه ومنه. دا هغه نیټه ده چې همدې ډلې پوره 14 کاله مخکې د څلورو الوتکو په وسیله پر امریکا تروریستي حمله وکړې. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری تیرونی د دې ډلې د جنوبي اسیا د څانګې د جوړېدو خبر ورکړ. القاعده شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر مرکز په برید کې د پاکستان د پوځ افسرانو له دې ډلې سره مرسته کړې. فرانس پریس خبری اژانس لیکي چې د سپتمبر په 11مه داسې یو خبر خپرول ښایي هغه اندېښنې لا زیاتې کړي چې د پاکستان د پوځ په لیکو کې د افراطي وسلوالو د نفوذ په اړه شته. له دې مخکې طالبانو هم چې په دې حملو کې د لاس لرلو ادعا کړې ویلي وو چې د پوځ له منځه مرسته ورسره شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د چهارشنبه په ورځ په پارلمان کې د وینا پر مهال د امنیتي ځواکونو په جزتامونو کې د افراطي وسلوالو د نفوذ له کبله اندېښنه وښوده او ویل دا مرستې باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه د ده په وینا له دننه څخه له مرستې پرته افراطي وسلوال نشي کولای امنیت ګډوډ کړي. القاعده شبکې په یو بیان کې چې پرون په اردو ژبه خپور شو وویل چې کراچۍ ته نږدې د دوی حمله د جنوبي اسیا په نیمه وچه کې د حملې حیثیت لري. القاعده شبکه ادعا کوي چې دا برید پر یو امریکایي اکمالاتي کشتۍ وشو او په نتیجه کې وژل شوی وسلوال د پاکستان د سمندري ځواکونو پخوانی افسر و. په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي چې آیا د حملې پر مهال په بندر کې کومه امریکایي کشتۍ وه او کنه. د پاکستان د سمندري ځواکونو ویاند ندیم بخاري وایي د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، خو د په وینا دا له وخته مخکې ده که وویل شي چې دا برید د پاکستان د پوځي افسرانو په مرسته شوی. القاعده شبکه په 2011 کال کې په کراچۍ کې د پاکستان د سمندري ځواکونو پر یوه اډه په برید کې چې 1 ساعت یې دوام وکړ هم په لاس لرلو تورنه شوه. په دې پیښه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو 10 تنه سرتیري ووژل شول او همداراز د امریکا 2 کشفي الوتکې ګرد سره ویجاړې شوې.
د افغان بسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9 دایل کړی د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیلی پروګرامونه واوري.
د اروپای کمیسیون نوې ټاکل کېدونکې کمشنر دې ته اشاره وکړه چې په راتلونکي کې به د اروپایي ټولنې پراختیا ته لومړیتوب ورنکړي. دا خبره د اروپا په ختیځ او جنوب کې یو شمېر هیوادو ته چې هیل لري د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو سره یوځای شي څه معنا لري. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په رپورټ کې له احمد شیور اورو.
د اروپایي ټولنې نظر د زمان له تېرېدو سره بدلی شي. په 2004 کال کې چې اروپایي کمیسیون فنلندای اولی رهن د پراختیا نوې مشر وټاکه، نو له هغه وروسته د ختیځ اروپا او د مدیترانې د غاړې لس نوي هیوادونه له اروپایي ټولنې سره یوځای شول. له دې سره د هیلې زیاتې شوې چې اروپایي ټولنه به ترکیه، د پخواني شوروي اتحاد ځینې جمهوریتونه او د بالکان د ختیځ یو شمېر هیوادونه هم ورسره یوځای کړي چې شمېرې تر لسو اوړي. داسې ښکاري چې هغه وخت نور تیر شوی دی او اوس اروپا اقتصادي ودې ته اهمیت ورکوي. داسې چې د یو هیواد کورنۍ اقتصادي بازار غوړېدلی وي، صنعت یې شوي، د مالیاتو او ګمرک سیستم یې سم وي او اقتصادي خدمات یې ښه تنظیم شوي وي. د اروپایي ټولنې د پراختیا لپاره په شرطونو کې بدلون د اروپایي کمیسیون د پراختیا پخواني مشر رهن او د هغه د ځای ناستې سټیفان فولی له لوري چې د چک دی رامنځته شوی دی. د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر جین کلاود جنکر د لوکزامبورګ دی. د تر ډیره په ښکاره ویلی دی چې نور هیوادونه به د ده په 15 کلنه دوره کې له اروپایي ټولنې سره یوځای نه شي. جنکر چې کله د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خبرې کولې ګڼ مسایل یاد کړل، خو یو ځل هم د اروپایي ټولنې پراختیا ته اشاره ونه کړه. په سربیا کې د اروپایي تحریک مشر مایا بوبچ وویل د جنکر دریز د ټولو اروپایي هیوادو دریز نه دی او جنکر په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې د پراختیا امکانات یو مخ نه دی رد کړی. دا وایي دا مهم نه دی، دا د ټولو اروپایي هیوادو د غړیو دریز نه دی. جنکر په راتلونکي کې د اروپایي ټولنې د پراختیا ټول امکانات نه دی رد کړی، خو د هغه له اټکل سره سم چې دا د یو سیاسي متخصص اټکل دی، یو کاندید هیواد به هم د ده د کار په موده کې د یو ځای کېدو لپاره داخله وانخلي. د اروپایي ټولنې نوی دریز د لویدیز بالکان هیوادونو ته لکه سربیا، مونتینیګرو، مسدونیا او البانیا ته ښه زیری نه دی. اروپایي ټولنې د یو ځای کېدو لپاره دغو هیوادو ته مخکې په خپلو حکومتونو کې د اصلاحاتو شرطي شی و.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو اتنیمې بجې کېدونکي دي. یو ځل بیا ستاسو پام د مهمو خبرونو لنډیز ته راړم. د ملي وحدت د حکومت پړه د بحث په خاطر د ولسمشرې د دوړو کاندیدانو د کتنې لپاره هڅه پرون ناکامه شوه. په کابل کې د امریکا سفیر وای دی هیله مند دی چې د افغانستان سیاسي مشران به د خپل خلکو د هیلو درناوی وکړي. ولسمشر کرزی د شنګای د همکارۍ د سازمان په 14مه سرمجلسه کې د ګډون په خاطر د تاجکستان په پایتخت کې او ټاکل شوی چې د سیمې د حالات او افغانستان د وضعیت پړه له ګډونوالو سره خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په کونړ ولایت کې د روسي هوایي بریدونو د قربانیان له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لس عربي هیوادونو ورسره منلې ده چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالو پر ضد به مبارزه کې برخه اخلي. د متحده ایالاتو مرکزي استخباراتي سی آی ای وایي باور کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډله له 30 تر 40 پورې وسلوال لري. او د امریکا جمهور رئیس اعلان کړ چې لندن روسته به د روسیې پر ضد په بندیزونو کې زیاتوالی راځي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او دوستانو د خبرونې پاتې برخه یو کله زر غږونه د ازادي راډیو درامو نوې برخې ته ځانګړ شو. د ورپسې بحث د بحث کوربا یوسف خان زدران دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر برخه کې مو واورید چې زرینه زړه نشي کولای سلطان ته د زهره د خونځیتلو خبره وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې زرینه بیا ولې اندېښمنه ده.
د خړو په خول خو می ځان ډیر ستړی کړ. پوس کده ده ده وچه لگونزی آوارشی او ده زهره ده مکتب خبر او منی.
زهره لورته یو گلا صبر آکا چه خورم ترخشوا
خپلار جانا
پری ده لوری ما ده ده زهره پلارا اول ده دوبو ما ده ونویل خپا خون ده خکاری
نو خوشحال آوستن سبیل مرسی آوشه دوم رخواره ده پاک کریم.
پلار جانا ساخو شروع خو خیدلا ولی پا مادیم بزور خوڑلا.
بس تغلشا خبر مکوا دا پینزر قمه ترکاری گورا یو سلاتا بسوا.
دو زهری پلارا کور که کنه بینده وی استال پارم دو پسی وخی شروع جوڑا کلا مال تبا خوشحال اسی
خان. از چه وقت پا دیر خرس خواخ شویم او اغان پا داس وقت که چل غریبی نتیاری تناستیو پیسی نشتا چه برخ جوڑ کو.
ولی شاید شیلوری دوڑی دو خور کنه
موری کاسمی لمخی نمیسته که زنو دوڑی دو خورم.
و سره یا سم خبره وکا تو ولی دسی پا غصایی گورا انا دخپل سم دوڑی خورلا او نام زوری
ده سری پلار بام پا غصاشی تو الکلی تا پی تیاری تا ناز ده او ملک نوا وای چی پر داینامو مصرف رازی می جوڑا وای کلیوال پیسی نلری.
خا تو ملک سب تا غصاوی بانه ده شروع تا غخته او دا خود تو منی چی کلیوال خو پیسی نلری نو اس ملک سی بایی چی توب دیواریا جور کی
دازین ملکان چیر تا دخواران لزر رازی خپل به د ګیسونو رڼا ته ناست وي او نور چې د یو کیلو ګاز د اخیستو توان نه لري پروای نشته.
هغه ډاینامو خو په تورو اوبو چلیده، رڼا یې مفته وه.
مورې مورې، راشه په غوږ کې دې یوه خبره وکړم.
ښه لورې، زه پوه شوم، وایم. نو د زغرې پلاره اوس به څه کوئ؟ برق به بیرته نه جوړوئ؟
صبر سهار شي، زه ولسوالۍ بازار ته ګورم چې د ډاینامو پر جوړولو څومره لګښت راځي، بیا به ګورو چې ورسره څه وکړو.
مورې، خو د مکتب خبره ورته وکړه.
دا زهره څه وایي چې د غوا بیخته دې هر ځل نه وځي لکه چې
وایي؟ میرا ته نشې زهرې، ولې مې شکاري کوې؟
ولې خو ورته ووایه که نه؟
زهرې مورې، دا نجلۍ څه وایي؟
څه به وایي نو؟
خو له څه وخته دې په غوا کې بونګېږي؟ څه وایي؟ څه شوي؟
خو بس ته یې څه کوې نو؟ پرېږده.
ولې خو ورته ووایه که نه؟
ته ګوره څنګه یې زه څه کوم؟ دا یې څوم ځل دې سسکون لیدې.
څه وایي؟ خو چې نه یې مکتب غواړي، وایي ته مې مکتب کې شامله کې.
سلطان ماما، دغه د ډاینامو کاغذونه راکړه چې کوم کوم شیان مات شوي.
ښه، ته یوه دقه صبر وکړه ولی جانه، چې له دغه ځای څخه لږ تیر شو. ښه، اوس دغه له خیر سره د دې موټرونو له ګڼې ګوڼې څخه ووتو. لیره مې نه وځي چې هغه کاغذ درته درکړم.
خیر، دا کاغذونه د پرزو په دوکان کې بیا ګورم.
صحیح ده،
خوښه دې مو خو کتلی
او ښه ډېر اندېښنې مو ورته کړي چې څرخه مې جوړ کړو.
هو، شپې چې خوب هم نه درځي او برق هم نه وي، چې تلویزیونونه وګورې او یا رادیو واورې، اندېښنې خو به خود ورته کوي.
هو یاره، دا شپه په سړي سمه میاشت شي، هېڅ نه تېرېږي.
یاره ولی جان او مسافره، دې جمیل ته دې خدای خیر ورکړي، له دې برق سره خو ډېر وخت آرامه وو.
هو، او دا خیر موږ ته د جمیل د زده کړې او د پوهې له برکته راورسېده. کنه ما غوندې کسان چېرته دا فکر کوو؟
او خو چې د اولاد سره ځان ستړی نه کې، زیار و نه باسې، هغه نه هم څه نه جوړېږي.
هو ګوره، همدغه زیار ایستل او ستړیا وه چې په کلي کې د جنوکیو لپاره ښوونځی جوړ شو او ټول خلک ورته خوشحاله وو. او دا د وګوره ګټه هم ټولو ته ده.
ستړي خو شو، خو خبره دا ده چې اوس ګټه ورنه واخلي او خپلې لوڼې مکتب ته پرېږدي.
دا د بس له خیر سره د ډاینامو د پرزو دوکانونو ته ورنږدې شو.
ولی جانه، غورز راډیو کې چا ویل چې کلی کې مو کلینیک نشته، خزینه ډاکټره نشته، همدا لګیا او شکایت کوو.
هو، خزینه ډاکټرانې غواړي خو خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي، دا د خدای لاره ده.
توبه، د بانکیانو د کول ځانه پاتې شوله ډېره خنداره. نو زرینې، ولې تاسې اداره شوي وې؟
نو څه مې کړي وای؟ ته وایه ځان لختې، زه کاشکې د شفیقې غوندې په ژبه چالاکه ښځه وای.
دا نو څه چالاکي غواړي؟ خو د دې په ځای چې په راپېده نه شو، له دې ورته ویل چې سلطانه، زه غواړم
ښې ملنډې را باندې ووهه.
زر لختې، زه خو د ماما سره دې د مکتب خبره نشم کولی.
اوره ته معلومه شو چې نشم کولی.
سلطان ماما خو څه سړي خو نه دی چې دومره ونه ډارېږي، خو همدا خبرې چې موږ ته کوي هغه ته مو که.
شفیقې خورې، څه سړي خور خبره نه ده. ځینې کسان چې یوه خبره ټینګه کړي، بیا نو ټینګه نیولې وي. سلطان اوس دواړه پښې په یوه پیڅه کې ننویستې دي.
هو، دې بدوالې دلیل هم بیا نشي درته ویلی. که دلیل هم وایي، هسې بېکاره دلیل به وي. او چې بیا کینی، همدا ستاینې به کوي چې فلانۍ دومره ښه ډاکټره ده یا دومره ښه معلمه ده.
هو، لکه سلطان چې د خپلې خوردې ستاینې کوي چې تکړه او هوښیاره ده او خپله لور نه پرېږدي چې مکتب ته لاړه شي.
ګوره ماما، موږ ته څومره ښې خبرې کوي، همدا ټولې خبرې سره یو ځای که سلطان ماما ته مې وکړه، ګوندې زهره به مکتب ته پرېږدي. او ښه وایي.
ای خورې، زه چېرته دومره زړه لرم.
موږ به درسره مرسته وکړو. او زرینې، که زه ستا پر ځای وای او دلاور زما لور مکتب ته نه پرېښودی، ورته ویل مې و سړیه، که موږ مسلمان یو او دین منو، خو پرېږده چې ځای کې. هو آفرین، په اسلام کې خو د علم زده کړه په نر او ښځه دواړو فرض ده.
هو، دا خبره خو ورته وایم، څه ناروا خبره خو نه ده.
او بل دا ورته ووایه چې دا دومره جینکۍ چې درس او تعلیم ته ځي، هغوی هم همداسې پلرونه او ورونه لري، که به دا خبره وایې هغوی به هم اجازه نه ورکوله.
خیر دې زلختې، تاسو راشئ همدا خبره خپله د زفرې پلار ته وکړئ.
زرینه خوره، زه خوایم چې دا خبرې ورته وکړې. سم د لاسه به یې سبا ته د مکتب جامې ورته اخیستې وي.
وی هسې نه چې دا ټولې خبرې ما نه هېرې شي.
نه نه، نه درنه هېرېږي مامی.
زرینې یو کار وکړه.
څه کار شفیقې؟ انګوره بیا راباندې ټوکې ونه کوي.
دې لپاره چې خبرې دې هېرې نه شي او لږ جرات هم پیدا کړې، په ما د سلطان فکر وکړه. او هغه څه چې دی زموږ نه واورېدې بیتې موږ ته ووایه.
هو ښه وایي. ته وایه چې شفیقه څنګه قانع کوې؟
شفیقه نه، سلطان.
هو سلطان ماما څنګه راضي کوې چې زهره مکتب ته پرېږدي؟
خی خالي بنونو، خو ته سلطان شه بنونو.
ښه
زرینې، څه دې ویل؟
د زهرې پلاره وایم چې دا زهره موږ مکتب ته لېږلې وای.
خو موږ خو ټول شکر مسلمانان یو، اسلام منو، نو ولې خپله لور سبق ته نه پرېږدو؟
وای خدایه، سا مې وسوځېده. مه ډارېږه، هغه د زهرې پلار نه ده، شفیقه ده. شفیقه اله زرینې، جام راکړه چې زه منګۍ ډکم. مرس خو لاړه.
هو دا د واخله.
مسافر اولی جانا، راځي دغه خواته دلته پرې غالي باندې کینی. راځي
سمه ده، بس مام له خدای دا ساعت غوښته چې یو ځای کې کینم.
او د موټر ټینګ برک لکه چخه وې رولی یې که څنګه؟
او دو اولی جان خو سره مو لګي. سلطان وروره، تم دې خواته دې بالک سره ډاډه ولګوا، ستړیا به دې لرې شي. دا تا خدا ہے، سور شمال لگے گی
یار. خدا دی خیر دے کی ولا ڈیر ہو کر جی دو ستڑی کڑو دبرگ نیول پ خاطر بخنا غواڑم تاس دوڑا نہ او بخینو.
نہ نہ کو جوار فان دی شو تن لک فاتی او چا غال کای دا کراچی سر او ہے
نا. اس خو بیا استاد ایم نو ولا زما فکرم خو استاد سو خبر خواته ون زکا.
کوم خبر تا؟
ادا چ مکتب مکتب چکا گا وا خبر تا.
خا بیا خو ډیر هی خبرې ته فکر وړای وی.
خا ستوري خو ولا خ ډیر ستوري شو. او څه کوي؟ څه خوره یا وسکه او کنه اسه ناستي؟
هو ستوري خو زکه شو چې تا خو د یو او دوه مستریانو په خبره غوګم نه ګرو.
څه غواړی؟ کباب، شوروا، کړایی، څه غواړی؟
درې چای راوړه، یو شین او دویم تور.
خا په سترګو
یاره، لکه چې بازار ته راتګ مو بې فائدې شو.
مستری ویل چې د ډاینامو او د پکی دا برخې په اسانه نه ماتیږي. اتمن له اوله غلطې لګول شوې دي، ځکه ماتې شوې.
نو اوس به څه کوو؟ مستری خدا هم ویل چې د دې پرزو د بیا لګولو لپاره باید ټوله پکه، څرخ او ډاینامو را وویستل شي او بیا له سره ولګول شي.
او په خدای هم ډېرې پیسې غواړي.
فکر نه کوم چې دا ځل د کلیوالو په اسانۍ پیسې راټولې شي. غریب خلک دي، ډېرې د بېګا ډوډۍ نه لري.
دار چای مې راوړه. په دې شنه چای نه کې شین چای دی او هغه دوه نورو کې تور چای.
خیر وې، خیر وې
جانم. نور خو چای راوړه مدر ته کنه.
بس نه، سلامت اوسې، ژوند دې اوسې.
نور شي جانم.
سلطان تو ولې څه نه وایې؟ سر دې څنګه زړې دلې دې؟
اڅه فکر کتل وو
زای باندې څه وایې؟ ته د مو هم دې لګولې ده تورې کړې تورې.
خیر اوس به دې خبرو پسې نه ګرځو. چې کلي ته ورسېدو نو د ماښام له جامې وروسته به کلیوالو ته اصلي خبره وکړو. ورته به ووایو چې ټول بازار مو پسې لټ په لټ کړ، خو د ډاینامو بیا جوړول دومره اسانه خبره نه ده. له سره کار غواړي، لګښت هم ورباندې راځي.
هو بیا به پوښتې چې د کلیوالو نظر څه دی.
یاره والي جان، زه خو نه ورځم.
ولې؟
خوار یو بله کتا غوندې رانه پوښتنه کوي چې په هغه کار کې د نه کار، په هغه کې د څه کار. چې ډاینامو دې سم نشو لګولی نو څه دې ترېنه غوښتل؟ نه پوهېږم چې کلیوال به نور څه څه راته وایي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې هیل سره چروغ بوي د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند نننۍ بحث پیلو. تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې په درې شپېتمه برخه کې واوریدل چې زرینه د سلطان د قانع کولو هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي. په نونن په دې خبرې کوو چې ښځې څنګه کولی شي یو له بل سره مرسته وکړي او خپلو ټاکل شوو هدفونو یا حقونو ته ورسیږي. په سټوډیو کې را سره میلمنه د حقوقو استاذه او خزینه فعاله همیرا حکمل ده. ښاغلی همیرا حکمل، زمونږ خبرونه ته ډیر خیر راغلی.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او سهار په خیر وړاندې کوم د آزادۍ محترم او اوریدونکو ته.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسو هم کولی شئ زموږ سره په 0 او 0 شمیرو اړیکې ونیسئ او د موضوع په اړه مو نظریات راته ووایئ. د خپرونې چلوونکی زه یوسف زدران یم او په تخنیک کې عبیدالله عبید راسره همکاري کوي. قدرمن استاد، که لومړی تاسو د خپل ځان په باره کې راته ووایئ. تاسو د هیواد په سطحه د معتبرو پوهنتونونو استاذه، د کاندیدانو د صف په لومړنۍ مرحله کې د یو کاندید مرستیاله، د دې ټولو بریاوو په شا تاسو ته چا مټ درکړی؟ حتما تاسو په خپل ژوند کې یو ښځینه قهرمانه هم لرئ. څوک دي چې له تاسو سره دومره مرسته کوي او تاسو دې هدف ته رسولی؟
ډیر ښه، تاسو مهرباني کړئ. لکه څنګه چې تاسو وویل، طبعا انسان کله چې په خپل ژوند کې لاسته راوړنې لري پرته د مبارزې نه نشي کېدلی. په خپل ژوند کې باید تل که نارینه وي که ښځینه وي ډېرې هڅې وکړي تر څو چې وکولی شي خپلو اهدافو او موخو ته ورسیږي. او مخکې د هغو نه اړینه دا ده چې په خپل ژوند کې باید ټاکلي اهداف ولري او د هغو لپاره باید منظمه او نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړي. طبعا یو انجلۍ کله چې هغه د کور د چاپېریال یا د محیط نه په محیط کې لویږي او ستړیږي، نو تر ټولو مهمه او تر ټولو ستره مدرسه د مور غیږ ده. نو ما هم خپل لومړنۍ زده کړې د یو انسان په حیث او د یوې ښځې په حیث خپل خوشبختانه د نیکه مرغه د خپل مور په غېږ کې چې ما ته د نړۍ تر ټولو ستره مدرسه وه هلته مې پیل کړې دي. او هلته مې هغه د انساني او افغاني او اسلامي ستر ستر او مهم مهم ارزښتونه زده کړې دي. او د ما مور او د کورنۍ نور غړي وو چې زه تشویق کړم او مټه راکړله تر څو چې زه په اول قدم کې په یوه زړوره مېرمن باندې بدله شم او وکولی شم چې د ډېرو ناخالصه مبارزه وکړم او بالاخره تر دې حده پورې ورسېږم.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی استاد. حتما تاسو د ښځې مرسته یا د ټولنې کې د یوې ښځې سره د بل ښځو مرستې تجربه حاصله کړې ده. ښځې څومره اهمیت لري چې یو بل سره مرسته وکړي تر څو یو کوچنی لور یا یو پیغله جینۍ هغه هدف ته ورسیږي او بالاخره یو په ډېر مثبت لوري باندې قدمونه واخلي؟ دا رول څومره مهم دی؟
بی د شک نه دا رول خو ډېر مهم دی. اما دې ته به راشو چې موږ په حیث مسلمانان او په حیث افغانانو د اسلام له نظره که دې مسلې ته وګورو، نو په اسلام کې د نورو مهمو اصولو تر څنګ په خپله تعاون، مرسته، همکاري او خصوصا د عدالت، د دې لارو نه د عدالت تامینول دا د هغو مهمو اصولو نه دي چې اسلام په ټولنه کې د وګړو او د ټولنې ترمنځ د اړیکو د تنظیم په خاطر دغه وضع کړي دي او په هغو باندې د عمل تاکید کړی دی. ښځې هم کولی شي چې د یو د بل سره مرسته وکړي، خصوصا کله چې یو د بل محرومیتونه دوی مثلا درکوي او د هغو د درک په حساب باندې دوی همیشه باید هڅه وکړي چې یو د بل سره مرسته او یو د بل لاسنیوی وکړي. د دې په خاطر چې اوسنی وضعیت په ټول افغانستان کې ټول ښځو ته د درک وړ دی که هغه باسواد دي او یا هم بېسواد دي، نو ښځې په حیث د یو ستر قشر د ټولنې په اول قدم کې باید کوشش وکړي چې حتی مخکې د هغو رسمي او قانوني اصول او قواعد او مقرراتو دوی باید په خپله کوشش وکړي چې یو د بل سره مرسته او همکاري وکړي او یو د بل لاسنیوی وکړي. د دې په خاطر چې وکولی شي یو بل حمایت کړي او ملاتړ کړي د ستونزو د حل په خاطر.
ډېره زیاته مهرباني ښاغلی استاد. یو اوریدونکی د زابل ولایت څخه لرو، توخي، فکر کوم زموږ همشانه اوریدونکی دی، بیا زموږ سره پاړي کې دی. ښاغلی توخي، زموږ خبرونې ته ډېر په خیر راغلی، ستړي مشي. څه نظر، څه پوښتنه؟
خیر یو څه زدران کوم.
وعلیکم السلام، ډېر په خیر راغلی ښاغلی توخي صاحب.
بس نو تعلیم په حق له خود مو سر ورکو چې تعلیم خو ضروری ده، ولو که هر تعلیم یې خاصتا د هلکانو د نجونو دپاره، نجونې هم باید مکتب ته. خو له محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه علم چې پر نر او ښځه باندې فرض ده، البته دا خو د حقوقو خواهد که حقوق الله هم زده یا حقوق العباد خودی بیخی زده ای و دا تعلیم دینی تعلیم ده او سیسی تعلیم ده مطلب کنه ده او بل باید مر تجهی که مرست سروکو سی پا هاگو زایی کسی دنزون و مکتبون نست باید بکور کسی یاد کش شده ای مطلب یاد ملا شده ای یاد معلم شده ای باید و دنجون و تتعلیم کرتو وای هر دول خبر سی مطلب خاص پندینی سبق سی المند و عوضا سدا شان ورزا کی دا مو یو دبل مرستی فرکوالی سبا روکو او پا هاگو زایی کسی مکتبون تعلیم دی او که خواهدن مکتب تجی مطلب هر کلسی بلوخ تا ورسیجی باید پا شریعت پا چوکاکی دنن اولاد سیسی آقا که بیا بی سکری بدنانی رانی سی دا زمان نظر و او یونی پشتن و
دیر من نکه اغلی توخی سب زمان راڈیو او را انشاءالله تاست و خپل جواب اصل شیخ اغلی توخی دیر خ نظر در لود پا کموسیمو که چه مکتب نیی خزی اول بل سر بایداس مرست او کدی چه تعلیم یافته خزی ده اغو محله ده اغو کلی اغل جون رو غوری اغیت درس و خی ماشاءالله دیر خ نظر و خیر و سه خالی امیر اقمل تاسو خپل بحث ای دامار کدی ده تعلیم پا برا که خالی توخی سب پختن و کدی مخی من پا تعلیم دیر زیاد خبری کدی دی البته تطول مهم خبر داده چه عدالت باید پا پام که ونی ولشی د خزو او د لکانو دواړو د لجونو او لکانو دواړو او دواړو ته د تعلیم یو شان زمينه برابر شي د حق چې هم د افغانستان اساسي قانون او هم طبيعت انسانانو ته ورکړی دی په دې اړه به تاسو خبري وکړی خو خبر هم دی سوال پاړون بیا هم د شرانی سوچې بي سواده او با سواده راخزي مونږ په خپل ماحول خپل ټولنه کې دوه ډوله خزي لرو د خزو سره د مرستې پاړون د کومې مرستې ډیر زیاتې مهمې دي کومې ښې کولی شي مرسته ورکړي او که د دوخي پوښتنې ته راشو ښځې څنګه دې هدف ته ورسېږي چې تعلیم حاصل او بالاخره د نورو سره مرسته وکړي
وګورئ د ما د نظر نه موږ هېڅکله نشو کولی چې ښځې په ټولنه کې جدا د نارینه و نه مطالعه کړو د توخي صاحب نظر زه تاییدوم او هرکلی یې کوم اما متاسفانه چې موږ ډېر داسې علما او لوستي ورونه لرو خصوصا په ولایاتو کلیو بانډو کې چې مثلا یو مولوي لرو اما متاسفانه ښځه یې هغه د لمونځ کولو طریقه یې سمه نه ده زده ده ګناه د ده ده چې نه دی ورښودلې او یا د هغه فامیل ده چې نه دی ورښودلې نو غوښتنه مې دا ده چې د موږ ورونه د اول دې ته توجه وکړي خصوصا هغه لوستي که هغه مثلا د دین په ساحه کې دي او که د نورو معاصرو علومو په برخه کې دي چې کله چې مثلا اول په کور کې یو لوستی نارینه پیدا کړي هغه د خپل محیط و ماحول باید روښانه کړو تر څو چې بیا هغه وکولی شي په خپل کور کې داسې یوه ښځینه ښوونکې وروزي چې هغه بیا کلي منطقې ته معاصره تمامه شي هغو ته د بیا اجازه ورکړه هغو ته د زمینه سازي وکړه ځکه چې ټول حاکمیت د موږ په ټولنه کې د نارینه و په لاس کې دی یعنې ښځه ولو که وغواړي هم متاسفانه نشي کولی خو بیا هم که چیرته هغه موضوع ته په مثبت لید وګورو ښه خبر ده چې خویندې په هر برخه کې نه یوازې په تعلیم و تربیه کې په صحي چارو کې مثلا په اقتصادي چارو کې په سیاسي چارو کې په دینی چارو کې په هر یوه کې چې دی یو څه زده کړې لري او یا هم پوهه لري هغه باید نورو خویندو په اختیار کې ورکړي او هیڅکله د یوه ښځه هغه که لوستي وي یا نالوستي وي داسې فکر دی نه کړي که چیرته د یوه بلې خور لاسنیوی وکړي او هغې ته سمرسته که هغه مثلا وکولی شي چې په خپل ځای ودروي او دا نور کوشش وکړه چې مخته ولاړ شي هیڅ وخت په دې ډار ویره کې نه وي چې هغه به د دې ځای ونیشي ځکه هیڅوک د هیچا ځای نشي نیولی نو د دې په خاطر د ښځو سره متاسفانه چې همداسې یو ډار موجود دی چې که چیرې د بل چا سره مرسته وکړي خپل مقام او موقف به په خطر کې شي دغه ډار د دوی د ځانه لرې کړو د یوه انساني ژوند په خاطر او د دې په خاطر چې موږ وکولی شو په ټولنه کې د ستر د ښځو هغه ستر او عظیم قشر چې متاسفانه اکثریت یې په نال پوهی وبښئ په بېسوادۍ کې قرار لري هغه باید د دې حالت نه
ډیره زیاته مننه خلی عمر اقمل ښاغلی اوریدونکو تاسو هم کولی شئ زمونږ خپرونې ته په فیسبوک کې هم خپل نظریات پرېږدئ په فیسبوک کې د ازادۍ راډیو پاڼه یا په خپله د یو کلي زر غږونو ډرامې نوم پیدا کړئ نظر مو ولیکئ نظریات تر موږ رارسي او انشاءالله موږ به په راتلونکي خپرونه کې ترې استفاده کوو ښاغلی استاد که یوه ښځه بلې ښځې ته مشوره ورکوي او یا ورسره مرسته کوي نو له کومو لارو باید ګټه پورته کړي چې تر څو بریالي هدف ته ورسیږي او بالاخره د هغې مرستې ډېرې مفیدې وي کومو طریقو تاوتریخوالي نه د خوږو خبرو نه څه رقم د مشوره په څه ډول وي
غوړم چې اول خو مخکنه یو پښتنه ته لګ اشاره وکم واغه ده چې درسته ده چې په افغانستان کې خصوصا په خځو کې اکثریت یې به سواد دی او یا هم نالوستې دي، اما انساني اهلیت په لوست او نالوستو پورې اړه نه لري. موږ ډېرې داسې نالوستې ښځې لرو چې ماشاءالله ډې اته لوستو ښځو نه د اهلیت د لحاظ او د پوهې د لحاظ په یوه اوچت کچه کې واقع دي، او دوی په دې توانېدلی دي چې ډېر ښه او ډېر مثلا روشن فکره اولادونه چې د ټولنې په درخې ټولنې ته یې وړاندې کړي دي. یعنی دلته که چیرته مثلا موږ کوشش کو چې دې ته مشورې ورکو، هم لوستې ښځې او هم نالوستې ښځې دواړه په خپل د ژوند په چاپېریال کې، د کار په چاپېریال کې ستونزې لري، او دو ستونزو د حل لپاره باید مؤثرې او اغېزمنې لارې چارې په ګوته شي.
او ډېر ښه پیغام درلودل. خیر اوسې احسان الله یار له خوست څخه مو اړیکه نیولې. احسان الله یار زموږ پرون ته وعلیکم السلام، ډېر ستړي مشئ. خیر اوسې، ډېره مهرباني. خوست ولایت نه اړیکه نیولې، څه نظر څه پوښتنه؟
نظر څنګه دی چې خځې د ټولنې یو لوی قشر دی کې د اسلام په لحاظ هم د سړو سره شان حقوق لري، او همداشان په اسلام کې یل شوی دی چې ښځې او سړي کې به برابر دي.
پوښتنه
بلې
پوښتنه خو نه لري زمونږ د خپرونې نه.
پوښتنه مې دا ده چې د عصري تعلیم او د دیني تعلیم په منځ کې څه فرق دی د ښځو؟
اوکې، زمونږ میلمه چې د حقوقو استاد ده، ان شاء الله درته معلومات وړاندې کوي. زمونږ بل مخکنی اوریدونکي توخی هم همدې موضوع ته اشاره لري. خیر اوسې، ډېره مهرباني خغلی احسان الله یار له خوست ولایت څخه. مهرباني خغلی استاد،
د ورور په د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د علم دی په مجموع کې، او که دینی علم دی او یا مثلا معاصر علوم دی، دغه ټول په انسانانو باندې فرض دی، خصوصا د اسلام د دین د نظر نه. اما زیاتر تقدم او اولویت یا لومړیتوب دینی علوم ته ورکړل شوی دی، یعنی هغه اصل ګڼل شوی دی، ځکه چې ټول مسایل هلته مطرح دي. نن چې نور یا نړۍ دومره پرمختګ تر رسیدلی ده، ټول د قرآن عظیم شان نه استفاده کړې ده، چې متاسفانه موږ په دې نه یو توانېدلی. په هر صورت علم باید زده کړی شي، هغه که څه معاصر علوم وي او یا هم دینی علوم وي، او را بشو دی ته چې یوه ښځه څه رقم کولی شي چې د نورو ښځو سره مرسته وکړي. یقینا که چیرې ښځې غواړي چې د هغو محرومیتونه چې دوی په هغو کې ژوند کړی دی او لوی شوي دي او یا ژوند کې کړي، د هغو نه ووځي او د ښځو ژوند د بهبود خواته ولاړ شي، یقینا دوی باید هغه خپله مرسته چې د نورو خویندو سره یې کړي باید په هغو طریقو یې وکړي، مثلا د تاوتریخوالي نه کار ونخلی، اول هغه د خپل محیط چاپیریال انعنه رواجونه سنتونه هغه محیط او ژوند د طریقې په نظر کې باید ونیسي. یعنی داسې یوه مشوره یوه کورنۍ ته یا فامیل ته ورنه کړي چې دغه مشوره ولو که هدف او موخه یې مثلا مثبته هم، یا هغه خپله طریقه یا شیوه د مشورې ورکولو په داسې شکل وي چې هغه بیا سوء تفاهم ایجاد کړي او برعکس د وضعیت خرابوالي باعث وګرځي. یعنی همیشه کوشش باید وشي چې په ډېره نرمه، په ډېره ساده او آسانه، او په داسې الفاظو چې سوء تفاهم ایجاد نه کړي، د دو شیوونه استفاده وکړي. متاسفانه په افغانستان کې با وجود دو چې دغه لس دولسو تیرو کالو کې موږ ډېرې مدني ټولنې درلودلې دي او مرستې ورسره شوي دي، او همدارنګه مثلا د ښځو وزارت په نامه باندې په کابینه کې یو وزارت لرو، هم د ښځو د مشورې ورکولو په هکله دوی داسې مشورې ورکړي دي چې هغه محیط او منطقه یا چاپېریال نه دي درک شوي، او دا مسیجونه او پیامونه یا مشورې پیوست دی چې د وضعیت د بهبود باعث وګرځي، یعنې د ښځو د ژوندانه د بهبود وضعیت وګرځي، هغه برعکس وضعیت یې کړکېچن کړی دی، او ورځ تر بلې موږ وینو چې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالي کچه اوچتېږي.
بلکل ښاغلی عمر اکمل، ډېر ښه پیغام مو درلودی. د ښځو سره وزارت ته هم اشاره وکړه تاسو. یو جینۍ یا پیغله جینۍ په کور کې یا ماشومه له کومې ستونزې سره مخامخ کېږي، چا ته اولیت ورکړ شي غوره دی؟ پلار ته، مور ته، چې ستونزه شریکه کړي او بالاخره ستونزه رفع کړي؟ تاسو تجربې په اساس کرته ووایئ.
د تجربه په اساس زه فکر کوم چې دغه بیا په خپلو کورنیو د کورنۍ په چاپېریال پورې اړه لري، اما اکثرا هغه ماشوم انجونه چې خپل کور کې د سونز سمخ کې خپل مور ته کی او د خپل مور نه د مرسته غوښتنه کړي او مور باید وکولای شي چې خپل لونو حالات او وضعیت یا سونز یې در کړي او داسې مشوره ورته ورکړل شي چې هغه وکولای شي دغه مشورو په اساس خپل سونز حل کړي. یعنی کومور د خپل همیشه باید خپل ماشومان او ترڅنګ دی و مومد همکار او دی وکړي لار خو درهن ما په توګه باندې عمل وکړي، خصوصا ماینده ځکه چې ماینده تا دی و مور په حیز باندې دی و چا په حیز باندې چې په ټولنه کې یو څه موده ژوند کړی دی، د محیط هغه ستونزې دی هم د سنتی لحاظ او هم د چاپیریال لحاظ ډېرې ښې ورته معلومې دي. یعنې هغه خپل لور ښه در کولی شي، باید داسې مشورې ورته ورکړی شي چې هغه خپل لور باید آماده کړلی شي دې ته چې په ټولنه کې موافقانه ژوند وکړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی استاد چې زموږ بلنه مو منله. راغلی داوردونکو تاسو نه مننه چې زموږ خپرونې ته مو اړیکې ونیولې. بله څلور شپېتمه برخه د یو کلی زرغګون ډرامې د دوشنبې په ورځ د ماسپښین څلور نیمو بجو خبرېږي. تاسو واورئ، بیا کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره کې موږ ته خپل غږ هم ثبت کړئ. د خپرونې وخت لږ پاتې دی، یوازې څو ثانیې لرو، نو مجبور یو ستاسو څخه اجازه واخلو او تاسو کولی شئ د خپرونه هره جمعه واورئ. نو نور تاسو په پاک خدای سپارم. بله خپرونه سلطان سرور په مخ وړي. د خدای پامان.